السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسالې راخیستل شوې دي او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر په پاکستان کې د یو هلته له افغان کډوالو سره خبرې کړي، د هغوی ستونزې اوریدلې او ویلي دي چې د پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې به د دغو ستونزو د هواري هڅه کوي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت یادایش خراسان څنګه دی و مهم قومندان د وژلو ادعا کړې ده. المرصاد په نوم د طالبانو اړوند یوې ورسپانې او څو نورو د طالبانو اړوندو شبکو د جولای په ومه راپور ورکړی چې ذاکر الله چې په ابو شیر هم مشهور و د ننګرهار ولایت په مومندری ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. ویل شوی چې د ننګرهار په اچین سرحدي ولسوالۍ کې د داعش دغه قومندان پوځي فعالیت درلود. دا ادعا له خپلواکو سرچینو تایید کړې نه ده. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، داعش د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د څو وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې زیاتره مذهبي اقلیتونه او د طالبانو یو شمیر چارواکي په نښه شوي او وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی او منتقد شاعر ګیلمن وزیر د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د ځینو کسانو په برید کې ټپي شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ویلي چې ګیلمن د اسلام آباد په ډي سکتور سیمه کې د چړې په گزارونو سخت ټپي او روغتون ته وړل شوی دی. لا رسمن چارواکو د ګیلمن وزیر د ټپي کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو له هغې ډلې سهیل نور خان په خپله اکس پاڼه تور لګولی چې پر ګیلمن او زکیم خان باندې د آزاد خان انور په نوم د تحریک انصاف ګوندې وغړي او د هغه ساتونکو برید کړی دی. ګیلمن وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنسټګر منظور احمد پښتین د نږدې ملګرو دی، څو میاشتې د پاکستان امنیتي ادارو بندي او د راپورونو له مخې شکنجه کړی و. د فرانسې د عمومي ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د کیڼ اړخو ائتلاف په غیر متوقع ډول له نورو څخه مخکې دی. په دې توګه د ښي اړخ افراطي ګوند مشره مارین لوپین د کیڼ اړخ ائتلاف څخه وروسته پاتې ده. اوس که دا نتیجه وروستۍ شي، دا به د فرانسې پارلمان په دریو لویو ډلو وویشي چې مختلف نظریات تعقیبوي. تر پرون ماښام تمه کېده چې کیڼ اړخ ائتلاف به د 122 او 215 ترمنځ څوکۍ وګټي. تمه کېږي چې د ولسمشر ایمانوئل مکرون په مشرۍ مرکزي ائتلاف به 180 څوکۍ ترلاسه کړي. د ښي اړخ ګوند مشره مارین لوپین چې تمه کېده د سږ کال ټاکنې به وګټي، په دریم ځای کې راغلې ده. او ټاکل شوی د اروپا د ملتونو د جام نیمه پایلوبې سبا د جولای په 9 پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به اسپانیا له فرانسې سره مخ شي. د دې لوبې ګټونکی به وروستی پړاو یا فاینل ته لار مومي. اسپانیا د جرمني په وړاندې په بریا سره نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړې او فرانسې هم پرتګال ته ماته ورکړې ده. انګلستان به په دوهمه نیمه پایلوبه کې بل ورځ له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د ملتونو جام فاینل د یکشنبه په ورځ د جولای په 14 د برلین د فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي. د اروپا د ملتونو په جام کې د فوټبال د نړیوال جام برعکس د دریم مقام د ټاکلو لپاره لوبه نه کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو د دې ساعت د خبری ټولګې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی په پاکستان کې د یو هلته له یو شمیر افغان کډوالو سره لیدلی دي. په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا ویلي چې له ښاغلي ګراندی سره یې د کډوالو د کارتونو د تمدید، نویو راغلیو کډوالو او دغه راز د تعلیم په برخه کې د کډوالو د شته ستونزو په اړه خبرې کړي. او فلیپو ګراندی هم داسې وخت پاکستان ته سفر کړی چې دغه هیواد په وروستیو څو ورځو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. تفصیل صفی الله ستانکزی اور.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د ښځو په ګډون د افغان کډوالو له استازو سره په لیدنه کې د هغوی اندېښنې اوریدلې او د ملګرو ملتونو د ملاتړ ډاډ یې ورکړی دی. دا خبره د یو این ایچ سی آر پاکستان څانګې ویاند قیصر اپریدی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وکړه. ګران دي چې په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی پرون د جولای په اوومه یې په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا له غړو او یو شمېر افغان ښځینه کډوالو او فعالانو سره لیدلی. د افغان کډوالو عالي شورا یو غړي سید آغا چې له نورو افغانانو سره په ګډه یې له فلیپو ګران دي سره لیدلی وویل،
زموږ د مهاجرو ستونزې ټولې واورېدې او د حل ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کښېنم او په دې مواردو به ورسره بحث کوم، چې هغې مواردو د جملې نه یو د کارډونو اکسټینشن و چې دغه کله د اکسټینشن کله دوه میاشتې کله شپږ وي او کله اته وي، نو د دې غوښتنه یې ترنه وکړه چې دغه موږ ته کارډونه اکسټینشن کېږي په دې کې وخت ډېر راکړي. نور د تعلیم په بس کې و همدغسې چې نوي
د پاکستان پخوانی لنډمالی حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بیا اسناد بهرانیانو ته چې غوڅ اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پای پورې له هېواده د وتلو غږ وکړ او د نومبر له لومړۍ څخه یې د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړ چې لا هم روان دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې تر دې دمه 640,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ګڼ زیانګالي افغانان چې نړیوال محافظت ته اړتیا لري افغانستان ته د استول کېدو له ګواښ سره مخ دي. ملګرو ملتونو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دغو افغانانو په وړاندې له نرمښت کار واخلي. د یو این ایچ سی آر د ارقامو له مخې په پاکستان کې څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي. د دې ادارې په وینا شاوخوا 4,00,000 افغانان د مهاجرت کارتونه یا پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارتونه لري او 4,50,000 نور افغانان ثبت نه دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 8,50,000 نور افغان کډوال هم له پاکستانه د اخراج له خطر سره مخ دي. ډیری د هغه افغانان دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو ګڼ هغه کسان هم ایستلي چې کارتونه او د اوسېدو اسناد لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر بلال کریمی د نجونو او هلکانو یو ښوونځي ته ورغلی دی او په تبت سیمه کې د دغه ښوونځي سیستم ستایلی دی، خو په افغانستان کې بیا له زده کړو یو شمیر محروم نجونو د ښاغلي کریمی پر دغه ستاینې نیوکې کړې. دا چې نیوکې څه دي تفصیل به په دې راپور کې لا به د سپوږمۍ نه واورو.
په افغانستان کې لز دکړو پاتې یو شمېر نجونې په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی ورسته او څرګندونو ته په اشاره چې نو موري ویلي هغه په چین کې د هلکانو او نجونو د شپې ورځنی یو غټ ونځي د دکړو له سیستم څخه متاثر شوی وای. د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې لز دکړو به برخه کړي، خو په نورو هیوادونو کې د نجونو او هلکانو د دکړو ستاینه کوي او دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده. د لسم ټولګي یوې زده کوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
نږدې دوه کاله کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي او د ډېر کاري محدودیتونه منځ ته راغلي دي. خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي او هغه د هغوی هغه هیواد راتلونکي ته ډېرې هیله مندونکی بولي. لږ تر لږه دغه اجازه د افغانو خویندو ته ورکړي چې دوی مکتب ته او پوهنتون ته لاړ شي، تر څو لږ تر لږه موږ وکولای شو د نورې نړۍ له نجونو سره رقابت وکړو او که چیرې داسې دوام ولري په خوشحالۍ سره افغانستان به او ټولې میرمنې به له ټولې نړۍ څخه ډېر زیات وروسته پاتې شي.
یوې بل زده کوونکې لیمې هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
کلس یو مشر استازی ځي څوک ځي له افغانستان نه بل هیواد ته او دغه چې مکتبونه ګوري دغه شاګردان ګوري او دغه ته پراتونکي کې دوی هیلې لري سي پراتونکي به له دوی نه یو ښه شخصیتونه یو لوړ شخصیتونه جوړیږي. نو زه وایم ولې دوی د خپل وطن د نجونو لپاره دا هیلې نه ګوري، ځکه زموږ استعدادونه سي دي، یعنی زه باور لرم دا هغه استعدادونه دي دلته افغانستان کې چې هر څه کولای شي، یعنی هر شخصیت تر جوړېدلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه چینایي رسنۍ سی جی ټی این په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی په ګډون د ډیپلوماټانو یو ویډیویي راپور خپور کړی چې د تبت په سویل لویدیځ خپلواکه سیمه کې د شپې ورځنی یو غټ ښوونځي څخه لیدنه کوي. بلال کریمی سی جی ټی این ته ویلي چې د ښوونځي د سیستماتیک تعلیمي نصاب څخه اغیزمن شوی. نوموړي زیاته کړې چې دا تر ټولو ښه ډول دی چې د لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکې ده. د د دې ویډیوي راپور په نورو برخو کې د تبت د دودیز نڅا په کولو سره له ډیپلوماټانو خراغلاست شوی چې د هم غبرګونونه راپارولي. خو د جالی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکس پاڼې لیکلي چې بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوې، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن پر خپله اکس پاڼې بیا ځلی خپور کړی. خو د پوهنې فعال فضل هادی وزین آزادی رادیو ته وویل چې هیله من دی چې طالبان د نورو هیوادونو په څیر د افغان نجونو د زده کړو په اړه هم مثبت نظر ولري.
د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل یوه نه جبران کېدونکې کړنه ده. هیله ده چې د اسلامي امارت مسؤلین لکه څنګه چې د نورو هیوادونو د نجونو د ښوونې او روزنې له سیستم څخه اغیزمن کیږي، دغه شان باید د افغان نجونو د زده کړو اړوند مثبت نظر ولري. په لومړي سر کې باید د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د یو صندوق زده کړې انتظار نه کوي. د راپور له مخې چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې خپور شوی، په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنې 2.5 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابر نجونې له زده کړو بې برخې دي.
اوریدونکو د دې ساعت خبری ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په دې باندې د انچونی خبرې هم نوې سي په کوم مرحله کې څنګه بلوغت مرحله ته رسیدم.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې ویلې یو شمېر نجونې د خپلې میاشتنۍ مریضۍ پاک له معلومات نه لري، له همدې وجې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. نجونو ته د میاشتنۍ عادت پاک له د معلوماتو ورکولو په برخه کې د میندو مسؤلیت څه دی؟
په دوو مرحله کې باید خپلو ته ډېره توجه وکړو. خپلو خورانو ته مثلا اول د دوه لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي. کور په کارونو کې اجازه ورنکړل شي چې دا درانه کارونه وکړي، ډیر ځان ستړی کا په هغه حالت کې درد لري، فشار کته دی، باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي.
نن هم دا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنی عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي. انجونو ته لامه کوچنیوالی څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي. له همدې امله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هره میاشت نه وي، چاته څه نه وایي، هر څه په پټه خلاص غمي. همدا وجه وي چې د وخت په تیریدلو سره په دې برخه کې سي ستونزې دومره زیات شي چې به ډاکټران هم درملنه نشي کولای. یو ځوان انجلۍ په دې اکله وایي:
نه مارزوس، وقتی که ما عادت مخور شدم 9 ساله بودم، برم بسیار سخت تمام شد. مادرم برم
زمانم ارزوده. کله چې د لومړی ځل لپاره میاشتنی مریض شوم 9 کاله نوم. مور می مخکې معلومات نه ورا کړی، ډیر نارامه او خفه وم. زه په دې نه پوهیدم چې ولې داسې شوم. ښوونځي ته نه تلم، څو ورځې لیک لوست څخه پاتې شوم. درد می درلوده، ژړل می. هغه ورځې چې را یاد شي اوس هم خفه کیږم. وایم کاشکې ټولې کورنۍ خپلو لونو ته د میاشتنی مریضۍ په هکله معلومات ورکړي. نجونې وپوهوي چې کله مریضیږي، دوی به ځان ته ورخطا نه وي.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو، وایي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ځوانې نجونې په دې هکله نه پوهیږي چې ولې میاشتنی عادت سره مخ کیږي.
موږ او تاسو ټول د دغه مرحلې څخه تیر سوي د پړاو څخه موږ تیر سوي هغه درک احساس موږ لرو او زموږ په ټولنه کې دا ډیره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري. یعنی انجیل په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي البته د هر هغه حق څخه د محدود سوي ده. البته اکثر از موږ خوندې چې دغه د اطراف هغه د په دې باندې خبرې لانی هغه د علم خوندې مې هغه په دې باندې چونی خبرې هم نوې سي په کوم مرحله کې زه رسېږم څنګه به لغت مرحله ته رسېږم. خدای یو رقم هغه برخورد یعنی په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي پر رقم وي، نه هم د هغه ښه سلوک وي، نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره، نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي. ولې داسې البته د مقابل لورې سره هم د ډېر ترټل کیږي، ډېر داسې په هره خبره باندې ترټل، په هره خبره باندې دې ته د ناهیلي احساس ورکول او یو زموږ په خبرو کې یو غلطه او هغه غیر منطقه خبره همدا ده چې اوس خدا د په لغت رسېږي اوس نو د بل د کورس ولا، یعنی زړه نه ورته شکوي. کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم مشران چې دي چې هغه خپل یو رقم ځان ته ناهیلي پیدا کړی وي، مایوس خبرې کوي، البته هغه انجلۍ اوري هغه کوم کړنې کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه د خبرو سره متاثره کیږي، هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي. نو زما خپل همدا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فامیده وي پوه وي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي، هغه ځایو ته سدوی ځي یا په اصطلاح د یو آګاهۍ لپاره یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې سدوی اوسېږي، باید دغه آګاهۍ دوی خپله د پوهاوی دوی خپله شاوخوا د کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي، البته د خویندې رفت آمد کوي کوروت، دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه آګاهۍ ډېره کړي چې لور یا خور په اصطلاح دا هم د خدای لخوا یو تحفه ده زموږ دپاره چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړی ده او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي. البته که به لغت مرحلې ته رسېږي هغه باید درک احساس موږ ولرو، هغه د هغې درک احساس په دا خاطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید ناهیله خبرې ونه کړو، هغه دې ته تشویق کړو چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلی سي، په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کیږي. البته دا ډېر د درد سره کړیږي، اما د شرم دا چاته ویلې نسي، ډېره په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلې نسي زه داسې مشکل لرم. حتی هغه ډاکټر ته د ولاړ سي، هغه ډاکټر د بل ډېر ما داسې لیدلی دي د ځینې نورو مریضو دوا ورته ورکړي، نه دغه دا مشکل نه لري، خو هغه د شرم هغه صحیح تشخیص نسي ورته بیانول. کله چې دا خپل خور مور یا کور کې هغه مشر ته دا نسي ویلې چې زه داسې مشکل سره مخ یم، نو هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان ووایي؟
دا میرمن زیاتوی چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسولیت دی چې خپل لور ته له میاشتنی عادت څخه مخکې دا وایي چې دا یو طبیعي مرحله ده، ټولې ښځې تجربه کوي، که چیرې درد لري نو دوی سره دې خبره شریکه کړي.
لومړی خپل د کورس خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسېدلي یو، هر انجلۍ دا مرحلې ته رسېږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي، په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي، او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي، خپل وجود پاک وساتي. یعنی دا مش خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې کله مش تطبیق کوو، بیا نو خپل د کور سره مش کولای شو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سړي آګاهي سړي د خبرو کوو، او باید هغه لور ډېره دې ته تشویق سي چې هغه هیڅکله د شرم احساس ونه کړي، د یو مایوسي احساس ونه کړي، باید دې ته تشویق وکړي چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي، هغه کوم د دې د علم هدف سي دا یا هم د نورو کړو زده کړو هدف سي دا، باید هغه ته تشویق سي او په زمن کې دا باید انت دا کوم مرحله سره سي دا تیریږي. البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم دا مرحله سخت رسوم باید تاسو هم خوندو دا ده. البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونی لیدلې سي کله به دا انجونی د مرحله ته رسیدل ډیر د سفامي دا او په انجونی به وي چې دا غو د خو به داس یو نقصه ورته ورکول سو چې باید دا طریقه استفاده سي داس طریقه استفاده سي یعنی یو اغاهي و چې خورکی به اغه انجلی به د دې یو ذکر وسته لاسه بکړه بیا به داغه د طریقه په خپل کور کې خپل په نور امزولانو کې دغه اغاهي او د خپل د مثبت خبرې سبب دا به سرخپرې سوله ته د دوی اغه کړه اوره د دوی نظافت د دوی کوم هلی سبب ما به واضح ډول لیدل چې ډیر داسې بجورته به وي او په ځمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسې وي او اکثره چې اغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلې مایوسه سی وي هغه به د شرم به نه چاته جواب ورکول سوای نه به چاته خبر ویل سوای ډیر خپل د ژوند به نه هله ودی به مایوسه وي ډیر به شرمېدل نو هله تاسو مخپل چې احساس له خوا د خبرونه ډیر سی او په ځمن کې دا مهم نقاط ته شوزو په وړاندې تاسو تخوالی وي هم د انجونو په لغت مرحله دغه خبرونه ډیر زیات سي ځکه هر کور کې یو رادیو استفاده کیږي البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو رادیو استفاده کیږي چې ساسي د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولی سي د یو شم مشورې په نظر دوی استفاده سن وکړي.
د خځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وای چې د خبره لپاس غیاو ډول دود ګرځیدلې و چې ځوان انجلی به د خپل میاشتنی عادت په وخت کې خپل سی ستونزې د شرم لواجی نه وای. لاندې موري سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې د خپل دوري کیسه کوي.
کلتور ته چې سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري هلته ګوره انانات ډېر زورور دي او په کور کې هم جلکې جلکې ده هلک هلک دی او بیا وړکیتوب یې د یو ځواني یې ده طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه او ډېره نابلد حالات وه ډېره سخته وه چې یو انجلکې دې په داسې یو حالت وپوهي چې زه اوس زه د چه شي سم مخامخ شوم وهم وه ترس وه ډار وه چې په ما باندې څه وشوه یعنی ډېر مشکلات موجود و. اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی او هم نړۍ تغییر کړی په یو واړه کور تبدیله شوې ده دلته انټرنیټ او سرچ کول او پوسپال کې ډېر دی تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي رهنمایی کی اولادو تا مرسته ورسه کی گی لور سا تلاش که چه لور پوکا
نظامی سه پا کلی و باندو که لکه چنگه چه لنور و امکانات و معلومات و نلری پاتی دی یا شمیر کورنه و سه منگو تا چه لرو چه دغا موضوعات انجونو تا نوائی او یو داول اغا انجونو تا هم شرم کاری پا زینو سیمو که دسی لیدل سوی چه پا دغا دوره که خامخا خوی دینجلی بدلیگی تند خوی اسی بد خوی اسی دغا موضوع بانی خبر رتا وکید چون را بد تاثیر کولی سی
دا دوره دیر سخت دوره ده فشار که کتکی و دردونت که دیر وی و مظلوم درد لیری یا فشار تیچ دی خواره نیشی خواره لی او نور مشکلات رو سوید حال تا داکتر تا نور لکی پیغلا وی چه او پیغلا دوست بکلی پی خبر شی چه والا داکتر تای بود ولی مریضی دا چوک بیزتی روی باری تا نور سی طول با اکلی که وازل وی چه دا خو مریض دا او آن دا چه دا با دا یو دیر ابتدایی خبر بوی او دا بزرورت لیری و تقوی دواتا دی و ماینا تو تا چه حتما کم خونه بوی او خواهد زنه و خوره سی کنه زنه و خستری استومانه ده کور نور ورتویلی طول کاری پسر دیه زان تای ده خواهدو تا پام نیوی وجود ضعیفه کیه نو ده برخوردونه یقینا ده چو لحاظه ده تسلمه ورکیوی یو روانی لحاظه چه ده کورانه نیشی درکوله چه دا په څه حال کې ده دوام دا چې دانشي ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم زه په څه شي باندې گرفتاره یم د صحي لحاظ هم تاسو پی چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زیاتې ځان ته دانشي کړم نو دا برخورد چې چیرې د لور سره په کورنۍ کې یا د خور سره په کورنۍ کې کې فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کې یوه صدمه هم دا ده چې دا سمونه ساتلی شي یقینا تاسو مرزو گرفتاره کی هم د کوم کلی لحاظه هم د رواني لحاظه د ټولو نه تمخ باید د دیتا د تقویده و ورته وزشي.
یو موضوع بل هدا چې په دغه دوره کې انجلۍ استراحت ته ضرورت لري لکه څنګه چې تاسو ویل، خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنۍ او کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي، نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خو یو شمېر کورنۍ او کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانه فرشونه مینجا، مثلا درانه کارونه نور مکوم، مثلا پولی و پرتی دم مجا و درانه پیتی ما پورته که پا هم دغا میاشتنه مریضی وقت دغا کارونه هم دوی کهی چون مرا دغا تجربه لرون که خیلی دیدی مسئولیت لری چه باید دغا کارونه ما نکار تو هایی چه مکوت از شاین.
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې، خو هم دلته که مو هغه کورنۍ ته ځیر شو یو بله خبرم ده چې هلته دغه مثلا خاکې وي په کور کې یا مشران ته دو مور نه مشران نورې مېرمنې وي او د کشرانو خبر به کې وکړو. یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران مېرمنې وي دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي، څه پېښ شوي دي، کله د خبرې دا به څه رقم مریضه وي، دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضې دا څه مشکل لري. نو ته خو ښځه سبب د تا ته کور در غواړي کې دا نه څه خبره ده، دا یوه عادي خبره ده او د جزئي خبره ده، قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي. ولو حتی په مرکزونو کې هم په ډېرو کورنیو کې وایي چې دا یو عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی، دومره باید تاسو هغه ونه کړئ، استراحت ونه کړئ، دا نه ورته ویل کېږي. چې څومره ما معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي، او دا چې باید دا ځان لومد نه کا، دا باید رانش پیټی شیان پورته نه کا. په ډېر نادراتو کې دا تاسو خبره چې یو تعداد ډېر کمی کورنۍ دي چې دوه مسلې ته توجه کا، هیڅ کوم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي، ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده. وخت چې په ډېری کورنۍ کې دا خبر عیب ده، انجو کې پټي وي، دروند کارم کا، ځانم لومد دی او د پراتونکې کې په سلو مشکلاتو سمخ ده. او وخت بیا ځکه چې مور پلار رو یا کورنۍ هغې ته لږ توجه وکړه، دا به په راتلونکې کې که مور وي یا په یو کور کې نګور وي هغه زه تلک سالم انګور وي، اما مجرد چې د ودی یا د خرخیلو کراسي د دې سر په بالښت دی ټول مشکلات یې خوري، ځکه چې د دې دو چند مشکل زیاتي د دو چند پرابلمونو سمخ کیږي چې ښځه باید ټول معلومات ولري، هغه معلومات دا نه لري. نو دا مشکلات یقینا شته دي، خو ما مخکې م درته وی چې شاید که 50% او یا 50% ورته ویلی شو چې 50% شاید په دو عقله لږ سالم نظر ولري، اما 50% نور عیب ګڼي. دخل
بله مېرمن نظامي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې که یوه نجلۍ چېرته استراحت کوي د میاشتني مریضي وخت کې، نو بیا خلک وایي دا خو دا څه مرض لري. همدغسې ډاکټر ته د بیولو په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان انجلۍ ډاکټر ته بوځي، بیا خو نسایي ولادي ډاکټرې ته بیخي لرې خبره ده، وایي که دا څوک وویني څه به وایي چې ولې بوتله، په دې باندې خبرې راته وکړي.
یقینا چې دی ته عیب معلومي او نسایي ولادي ډاکټرې ته خو په هېڅ صورت نه وړله کې پیغله نجلۍ په اطرافو کې، ځکه ډېر غټ عیب دی. دا نه وایي چې دا د دې ضرورت دی، اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښیږي چې په دې باندې زفر څي او د درد زیات درد نه دا ذاتي طاقت نه لري، مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په دو وخت کې دا خپل جامې پاکې ونساتي، که دا ځان پاک ونساتي واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتی، د دې هغه د میاشتنۍ درد صد چنده زیاتی، التهابات موجودي، ډاکټر ته ضرورت کې باید ډاکټر ته بوتل شي. اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کېدای شي چې موږ لرو پرتو سیمو ته لاسرسی ولیرو، منفي د دوچې دی هم لاسرسی ډاکټر ته ولیري، تلویزیون او رادیو ته ولیري، د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکي وي، کلیو باندو ته ورسي، هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمنې چې د میرمنو سره دومره اکله باید خبرې وکړه. نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا نه غواړي چې ډاکټر ته بوځي، نو دا عام پوهاوی ته ضرورت لري. په اوسنۍ شرایطو کې باید وظیفه ده د مېرمنو ده چې باید دلته سړی ځان ورسي، اول پوښتنه ترې وکړه چې په تاسو څه رقم برخورد، اول کامورې ته د خپله ځان څه رقم برخورد کړي، ته د خپلې پېغلې لور څه رقم برخورد کړي، پېغله د ځانه څه رقم برخورد کړه. دا نه تنها چې تنها د پېغلې مشکل دی، د هغه مور چې هلته شپږ اووه اولاد، اته اولاد وړي یا یو اولاد وړي، چې دونه صد چنده مشکلات لري. در ټول ام په هوی ته ضرورت لري چې هغه هم درسنه دي طریقه او هم د نږدې نه باید ورشي ګروپونه وي سیار او د دوه مېرمنو سره باید مرسته وشي.
انجونو ته او میندو ته یو مشوره تاسو ولرئ چې په دغه دوره کې دوی کوم ټکي په نظر کې ونیسي. که څه هم په خبرونه کې خبرې ورباندې وشولې خو بیا په نتیجه ګیری کې که تاسو یو څه خبرې دوی ته هم ولرئ.
ډیره زیاته مننه. یقینا چې دا مسایل مهم مسایل دي، باید سړی اساسي اساسي ټکو ته بس پې ولري او بیرته بیا د مشورې په توګه زه د یوې مور په صفت چې خپله هم هغه د اولادونه لرمه یم ټولو میندو ته خویندو ته دا توصیه ده چې په دوو مرحله کې باید خپلو لونو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا خویندې دي ته واده شوي اما مجرد خویندې لري چې نوې پیغلې د هغو ته باید ډېره توجه وشي. ما د هر لحاظه اول د دو لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي او د کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړه یا ډېر ځان ستړی کړه او یا دا په هغو حالت کې درد لري فشار کته دی باید اجازه ورکړه چې دا استراحت وکړه. نو که چیرې خپل خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو، هغه به یوه سالمه مور وي، هغه به یوه سالمه میرمن وي. نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی، هم د میندو، هم د اناګانو، هم د کاکا د ښځو، هم د امرګانو، هم د خالګانو، دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکړه او د پیغلو سره مرسته وکړه په دو مسله کې. مرسته په دو مانا چې ډېرو درنو کارونو ته یې پرېنږدي، د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړه چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي، نظافت پیسه کې باید ټول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا په راتلونکي کې د مشکلات سره مخ نشي. د ما هم توصیه درنو خویندو میندو ته دا ده چې په دو مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ چې نن سبا په نړۍ کې زښت ډېر مرضونه دي او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی، یا د رحیم د سرطان رحیم زښت زیات دی. هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفا هم نه کوم، پاکي په نظر کې نه نیسي، ناپاکي په وجود کې زیاتي، یا ډېره کم خونه کېږي، تقوی دوا ورته نه رسي، خواړه سم نه ورته رسي. په دغه وخت کې په رنګارنګ مرضونو گرفتار کی سړی باید دی اول ځانه توجه وکړو. په ځن کې ډیره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نویو پیغلو ته.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مننه د تاسو نام، انشاءالله اوسئ.
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ته رسیږي، نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي
سنه واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میاشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پیل تر 15 کلنۍ پورې وي، خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلۍ له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټرې ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه سي ستونزه مونږ لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته معاینه یې ښیي چې میرمنې د نوې ځوانۍ مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټرې ته نه ده پریښودل شوي. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډیری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخه یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی سي ستونزې حل نشي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محروم شي.
من بخواهیم در آینده فعالی صحب من به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن استن دخترهای جوان خریزیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډیر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډیر درد لري، دومره چې بی حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بیخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتنی مریضی وخت خپل نظافت ته ډیر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخليږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنۍ څخه غواړم چې د میاشتنی عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټرې ته ورولي. بې پروايي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوتون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمیر مساوي او نیوټرونونو یې فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عنصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمیر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکچې لانسورن څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي وکړه چې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمیر سره مساوي وي او پروتونونو شمیر یې فرق ولري، یو د بل ایزوتون په نامه سره یادي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دی وکړه چې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرون او پروتون لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغې له پرتله کلمه اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعاع چې د پورت څخه شاته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستي خواته اټومي شعاع یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شعاع تناوب وایي چې عینی شعاع د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې عینی شعاع هم د پورسک شته خواته زیاتیږي او همدارنګه عینی شعاع په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتیږي. اینایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د اینایزیشن انرژي څخه عبارت ده. اینایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته اینایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي. د الکترون د غشتولو انرژي د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې دی د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی وای دا ناسرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو د پورت څخه شته خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاو د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریڈکشن زنگرتیا او تناوب دی چوی داناسو د اکسیډیشن نمبر کمی دو عمل ته ارجاع یا هم ریڈکشن وای چی ارجاع یا ریڈکشن هم د پورت سکشت خوا ته د زنگرتیا او کی عناصر زیاتی هم دارنګ ارجاع زنگرتیا وی د چپه سره راستي خوا ته کمیږي ولانسی الکترونونو تناوب ولانسی الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي په یو شمېر عناصرو کې سربېره داخلي قشر څخه بل مقابل القشر بل مقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي چې دا هم د پورت څخه قشر ته خواته ولانسی الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستي خواته د ولانسی الکترونونو شمېر زیاتیږي فلزی زنګرتیا او تناوب وای چې فلزی زنګرتیا او تناوب چې دی هغه د پورت ساکشته خواته د اندوسر تعداد زیاتی شي همدارنګ فلزی زنګرتیا وی د چپې سخرسته خواته کمیږي د الکترون ورکولو میل یا الکترون پوز الکترو پوزټیو زنګرتیا او تناوب دی چې وای ته د پورت ساکشته خواته د الکترون ورکولو میل زیاتی شي او د چپې سخرسته خواته د الکترون ورکولو میل کمیږي انتقالی فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزاتي چې د دورې جدول عنصرونه د هغه د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترون په واسطه د تکیدو په بهیر کې دي چې د دوه موتره اصلي ګروپ ترمنځ زیات شپږ عنصرونه دي چې د څلوېش عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغه د ډي فریسوي او اتمیش نورې چې د جدول په ښکتنۍ برخه کې شتون لري د هغه اف فریسوي د الکترون په واسطه د تکیدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالی عناصرو په دی جدول کې شوتل شوی دی
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړیدو ته په کیمیا کې تهمس ویل کیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوسم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو خون کې برته دا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړیدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاونډز شې دي وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي وای دا ټول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوي لري د ویلي کې دوه ویشدل وړي درجه لري د تودوخه په کومه درجه کې نتج کیږي د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې رسري جوړښت لري د مرکبونه همدارنګ غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپ ویش چې دی اکسایډونه دي تیزابونه یا اسیدستیکل ویګان یعنی الکلیز یا همدارنګ مالګې یعنی سالس دي اکسایډونه وای اکسایډونه وای دوه انتر مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي لومړی څه کوو د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیډیشن نمبر مثبت فلز کې نه خواته اکسیجن د فورمول شی خواته لیکل کیږي د دوه عناصرو د اکسیډیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د شایان سمبول شی خواته لیکل کیږي لکه په دې مثالونو کې لیکل کېږي د مګنیزیم اکساید همدارنګ د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چې په کین خواته لیکل کیږي لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګ د اوبو په مرکبونو کې وینو او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي یعنی الکترونیگیټي کچې کمی د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي همدارنګ د اکسایډونو نومې شودن په لاس ډول د لومړی د بین المللي یعنی آی پاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودن کې اول د فلز نوم لیکل کیږي د فلز هغه شی خواته د کوس په مایز کې پرومی ارقام سره د اکسیډیشن نمبر لیکو په پاره سره کې چې فلز اکسیډیشن نمبر ولري او ورسره د اکساید کلمه ورسره زیاتو لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني لکه د کاپر 1 اکساید دی کاپر 2 اکساید دی همدارنګ د آیرون 2 اکساید همدارنګ د آیرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې بلې په معمولی طریقه باندې نومې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتینی کلمو لکه مونو ډای ترای تترا پینټه چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینټه د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دي، نایتروجن ډای اکساید دي، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید دي، همدارنګه ډای فاسفور پینټا اکساید مثالونه کې. د اکسایدونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایدونه په دوو ګروپونو ویشي، هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایدونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایدونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی، لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دي. او هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي، یو تیزابي دي، کلوي دي، امفو او پلانی دوه سره اوسه معرفت پیژنو. اول کلوی اکسایدونه بیا پیژنو چې کلوی اکسایدونه ها اکسایدونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مال ګرځوي. د مثال په توګه د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنی کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. بل بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري، له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي. لکه په لاندې فورمولونه کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید انټیشیو مرکب جوړوي. همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي، او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مال کو اوبو جوړوي. مثال په توګه د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنی کلوراید همدارنګه اوبو جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم و بخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنی تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایدونو سره مال، د تیزاب د اکسایدونو سره مال کی چوري. لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مالګي جوړوي، چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایدونو په فضا کې چې خبره سمې دي وینوي. همدارنګه مولي اکسایدونه غیر فلزات او اکسیجن سره تعامل څخه لاخ سره ځي او لاندې خواص لري، بو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګي اوبه جوړوي، لکه په مثالونو لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایدونه سره مالګي جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایدونه دي چې هغه اکسایدونه چې تیزاب او کلوي، تیزابي اکسایدونه او کلوي اکسایدونه سره تعامل کوي او مالګي جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګي اوبه جوړوي. د مور اکسایدونه د کلوي سره تعامل کوي او مالګي اوبه جوړوي، د تیزاب اکسایدونه سره تعامل کوي مالګي جوړوي. چې د ټولو ماتلو کې دا د ذکر سوي دي، همدارنګه د کلوي د اکسایدونه سره تعامل کوي او د مالګي جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونه استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاس ته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاس ته راځي. لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دي، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل، کاربن ډای اکساید لاس ته راځي. دا څخه د اکسایډ او بل د کاربون له تجزیه څخه لاس سره، چې کاربون تجزیه کو کاربون د دې کلسیم مونوکسید همدارن کاربون ډای اکساید لاس سره زیاده زینو کلوی او تیزابونه څخه د اوبو استول یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارن د نایتریت له تجزیه څخه چې شي اکسایدونه لاس سره زیاده، دوه بیا وای د سلفیدونه تجزیه څخه اکسایدونه لاس سره زیاده، د لوړ علی اکسایدونه له تجزیه څخه لاس سره زیاده، همدار د ټیک اکسیډیشن نمبر لرونکو اکسایدونه څخه اوبو لاس سره زیاده. اوس اکسایدونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایدونه د استعمال رول لري، امید ول اکسایدونه استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي. لکه د تیزاب د تولید لپاره موږ د اکسایدونه څخه کار اخلو، د کلوي د تولید لپاره، همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایدونه څخه کار اخلو. په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي، مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینی، همدارنګه او زید افونی په ډول استفاده کیږي.
اون کې په نننی درس کې راته قلوي اکسایدونه هم بیان کړل، او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایدونه له تیزاب یا تیزابي اکسایدونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن به ښوونکی راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فورمول یې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنس د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي. NH2 یې وظیفوي ګروپ دی، یعنې که چیرې NH2 پکښې کې وو د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه، دوې درجې او درې درجې لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي. د امائن په ګروپ کې څه شی دی؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوې درجې امائن وي، او یا به درې درجې امائن وي. شاید تاسې یو درجه او دوې درجې نه یې ویلي، هغه په راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایو. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شی دی؟ این شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډری امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډری دي. د هغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ټرشری امائن سو، یا درې درجه. تر هغه پسې کمزور یې سیکنډری سو، بیا پسې پرایمري سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم یې ښوونه. د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیوپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلیې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایي زده، یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې یې امائن لیکو، ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوازې سی ایچ تری دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل این ایچ ټو چورته وایي، میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیوپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي، په هغه کې اول الفبا توری کې ای ده، بیا ایم دي. نو اول ایتایل لیکو، بیا میتایل لیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شی دی؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کېږي، بیا پینایل ورته ویل کېږي. پینایل امائن معنا د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای سوی دي، دا ته پینایل امائن وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي، بیا چې جوړي آر این ایچ تری، یو دانه امونیوي مالګه جوړوي، چې هغه څنګه معلومیږي؟ بغل ته کلورین ورسره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید، چې دغه مالګې کې جوړې کړلې، نو دا څه مال جوړیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي، میتایل امونیم کلوراید جوړي، که بیا بیس تر واچوي، بیا میتایل امونیا، بیا اوبه جوړي، او بیا سوډیم کلوراید، مکمله پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل، تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید، دا ګرچ سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه امائن کلوراید جوړیږي، بیا کالکلیور واچوي، بیا ټول مکمل سره جلا کیږي، میتایل امائن جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی، دا بل مرکب دی. خو په خلاصه کې څه شویل کیږي؟ کله چې د تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه امائن، دوه درجه امائن، او درې درجه امائن هغه به اوس وایي. یو درجه امائن که چیرې یو این وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي، او یو ریډیکل ګروپ وي، نو مړي امائن ته یو درجه امائن ویل کیږي. یو این وي، دوه هایدروجن وي، یو ریډیکل ګروپ وي. یو این، دوه هایدروجن، یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تری، سی ټو ایچ فایو، سی تری ایچ سیون، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ، ټوله ګروپونه پکښې راکللی سي، هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره، دا پرایمري امائن دي، ولې؟ یوازې د یوه سی سره کنیکټ دي، نور دواړه د یو این د دوو ایچو سره کنیکټ دي. دغه این چې دی، یا دغه امائن ګروپ چې دی، پرایمري دي، دا نور ته نه ځو، دا نور شاید فرق ولري، شاید سیکنډري، شاید ترشري، موږ چې وایو پرایمري، پرایمري سمنه ان دی شاوخوا اچونه دي او یو بغل ته سی ده، نو دا پرایمري شو. بیا دو درجه اماین یا دوه درجه یې اماین چېرته وایي هغه بیا څه شي دي، که چیرې یو ان وي پر اطراف یو هایدروجن وي، دوه راډیکل ګروپونه وي، نوموړي اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي. یو ان وي دوه دانې راډیکل ګروپونه وي، یو دانه ایچ وي، دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي. په مثال کې وګورئ ان دی، دلته یو کاربن دی، دلته بل کاربن دی، دوه دانې راډیکل ګروپونه ورسره دي. دا خواته موږ نه ګورو، د دغه ان بغل ته چر شي نیوشته یي، هغه د دغه ان قیاس کوي. نو د دغه ان اوس قیاس پر څه شي دی؟ پر یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. دا یې دوه درجه اماین چې نن موږ ویلي چې یو ان وي، یو بغل ته ایچ وي، دوه بغل ته راډیکل ګروپونه وي، دې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه اماین دي، که چیرې یو ان وي پر اطراف یې درې راډیکل ګروپونه وي، نوموړي اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي. یو ان درې طرفه راډیکل آر ون آر ټو آر تھری، دا بیا درې درجې یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دي درې درجې دي، دغه ان چې دي دوه درجې دي، دغه ان چې دي یو درجې دي. دې درې درجې څنګه دي؟ یوه سی دلته ورسره مشته ده، یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. که درې دانې راډیکل ګروپونه وه، هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي، هغه میتایل اماین دي چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي. دا هم یو ډول مشهور امینونه دي چې دا به چیر کاریږي، په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
اله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه. اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسې ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو، موږ غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سرسره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو خدای مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.